ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. سال محمد سالی را همراهی کنید.
من احمدی صاحب افغانستان کې د سهار 8 بجې او د ازادي رادیو د لومړني یو ساعت خبرونه د خبرې دوه وخت سو د خپل کوربه سالی تخنیکی همکار طاهر روشن او په خبری سرویس کې د شاملو نورو همکارانو سلامونه ومني. په خبرونه کې د رپورټ اوري چې ولسمشر حمید کرزی ویلي د امریکا لخوا د امریکایي پوزنه د استلو د محلوي شیلان په افغانستان کې د وسلوالو روحیه غشتل کړي. په سیمه ایز او نړیوالو خبرونه کې ځینې مهم خبرونه ده چې پاکستان له جنوبي ایالت سین څخه د خلکو د انتقال امر کړي او د عراق لپاره د امریکا نوي ټاکل سوي سفیر ویلي دی په دې باور دی هغه ډلې چې ایران ملاتړ کوي په عراق کې د امریکا د یو پرڅلرې برخې تلفاتو مسؤل دي. بشپړ خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
افغان ولسمشر وایي د امریکا پلان چې غواړي را روان کله افغانستان نه د خپلو ځواکونو وتل پیل کړي د طالبانو روحیه غښتلې کړې ده. د لغمان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له دوو ملګرو سره وچل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اکثرو ولایتونو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې او نور حساس مواد رسولي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا هغه پلان چې غواړي را روان کاله افغانستان نه د خپل ځواکونو وتل پیل کړي د طالبانو روحیه غختلې کړې ده. نوموړي چې د امریکا د کانګرس لزینو استادو سره په کتن کې د خبرې کولې ویل په جولای میاشت کې د ځواکونو د استلو پلان تاوتریخوالي ته مورال ورکړی دی. نوموړي د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جیمس ماتی ته ویل تروریزم تر هغو پورې له منځه نه شي وړل کېدی چې تر څو پورې هخوا د سرحد نه ریښې ونه ویستل شي او خوندي ځایونه یې له منځه یونه ډل شي. نوموړي اشاره پاکستان ته و چې ګمان کېږي طالبان او نورې ډلې هلته وسلوال استخداموي او د دغو ډلو مشران هملته اوسیږي. د لغمان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له دوو ملګرو سره وچل شوی دی. د لغمان ولایت د والي ویان ګلرحمن همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په علیشنګ ولسوالۍ کې شوي او د وچل شوو کسانو ترڅنګ دوه نور نیول شوي چې یو یې پاکستاني دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اکثره ولایتونو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې او نور حساس مواد رسولي دي. دغه کمیسون رئیس فضل احمد مانوي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې تر راتلونکې سه شنبې ورځې پورې به ټولو ولایتونو ته دغه مواد ولېږدول شي.
تا فعلا 31 ولایت بسته‌بندیش تکمیل شده. اوراق در مراکز 14 ولایت.
دیوی تر اوسه پورې د حساس موادو د تړلو کار د یو ډیر ولایتونو لپاره بشپړ شوی دی او د 14 ولایتونو مرکزونو ته د رای ورکونې پاڼې هم بشپړې توګه رسیدلې دي چې له هغه ځای بیا ولسوالیو ته انتقالېږي. د لس ولایتونو مواد تړل شوی او په هوایي ډګر کې د انتقال لپاره چمتو دي. ښاغلی مانوي زیاته کړه چې تر اوسه پورې د ولایتونو مرکزونو ته دغو موادو پر رسولو کې له کومې لوی ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. ډنمارک افغانستان ته د اف 14 ډول جنگي الوتکو د استولو په اړه د ناټو غوښتنه رات کړه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر دغه هیواد د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې هیواد یې لا د مخه له افغانستان سره زیاتې مرستې کړې دي. ډنمارک دا مهال په افغانستان کې 795 سرتیري لري چې له 2001 کال راهیسې 44 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. د قندار والی وایي په دې ولایت کې د پراختیا پروژو په تطبیق کې باید له افغان متخصصانو څخه کار واخیستل شي. د قندار د ولایت له مقام نه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې توریالي ویسا په جنوب کې د حساب ځواکونو له قومندان او په کابل کې د امریکا له سفیر سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې ده. د اعلامیې له مخې د امریکا سفیر کال اکمبری ژمنه وکړه چې په دې اړه به ګامونه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. پاکستان له جنوبي ایالت سند څخه د خلکو د انتقال امر کړی دی. حکومت په یو تازه بیان کې ویلي چې د ساجوال درو او میرپور باتورو خارګوټو تقریبا 400,000 خلک باید خپل کورونه پرېږدي ځکه چې د سند دریاب اوبه تر څنډو اوښتې دي. په سند کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر صالح فاروقي ویل د کراچۍ د ختیځ په 100 کیلومتره کې د سند دریاب پر څنډو پرتو ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي خو په سلګونو کسان لا پاتې دي. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د مونسون بارانونو تر اورېدو وروسته پاکستان په ځینو برخو کې سیلابونه وبهېدل چې تر 1.2 میلیونه زیات خلک یې متاثره کړه. پاندې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د خپل مرستو اندازه 200 میلیون ډالر ته ورسره تر هغه پورته کړ چې له دې هیواد سره د خپل اوږدمهاله مرستو د بستې 50 میلیون ډالر ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان فلیپ کرولی ویل دغه پیسې به د سیلابونو د اوبو تر کمېدو وروسته د مرستې رسونې پر چارو ولګول شي. نوموړي زیاته کړه د امریکا حکومت به زموږ پروژې بیا ورزوي چې ځینې یې د طرحې په حال کې دي. د روانې میاشتې په پیل کې کارپوهانو اټکل وکړ چې د ولسمشر بارک اوباما اداره به خپل ځینې اوږدمهاله مرستې هم زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویاند ویل نوموړی به د سې شنبې په شپه په خپله وینا کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د انتقال په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه به هم وغږېږي. نوموړی به د هغو امریکایي پوځیانو مننه وکړي چې په عراق کې وجنګېدل. روانه اونۍ له عراق څخه د امریکایي پوځیانو جنګي لیوه ووتله او یوازې 50,000 امریکایي مامورین په دې هیواد کې تم شول. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق لپاره د امریکا نوې ټاکل شوی سفیر ویلی دی د پدې باور دی هغه ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې د امریکا د یو پر څلورمې برخې تلفاتو مسؤل دي. سفیر جیمز جیفری ویل په عراق کې د ایران نفوذ دومره زیات هم نه دی څومره چې په اړه فکر کې دی، ځکه چې تهران په دې بریالی نه شو چې د مارچ تر انتخاباتو وروسته د عراقي ائتلاف د خبرو اترو نتیجه په خپله ګټه واړوي. جیفری ویل امریکا په عراق کې موجوده سیاسي لانجې ته اندېښمنه ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف امر کړی چې له مسکو لري له یو ځنګل څخه د لوی لارې د جوړېدو چارې دې وځنډول شي. د هغه په بلاک کې په یو ویډیو پیغام کې میدویدیف ویلي که څه هم دا پریکړه د حکومت له لوري شوې ده چې له دې ځنګل نه به د موټرو یو لار تیروي، خو د واکمن ګوند تر څنګ خلکو، سیاسي مخالفانو، ټولنیزو ډلو او کارپوهانو ویل په دې برخه کې اضافي څېړنو ته اړتیا ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف په دې اړه پرون ویل
с учетом такого количества обращений я принял следующее решение.
Давай په دې اړه زیاتو غوښتنو ته په کتنې سره ما پریکړه وکړه چې حکومت ته امر وکړم چې د دې لارې جوړول وسنډوي او په دې اړه له خلکو او متخصصینو سره نورې سلا مشورې هم ترسره کړي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې خپل حکومت ته ویلي دي چې د بیا رغونې چارې ودروي او په دې برخه کې نور بحث ترسره کړي. او وروسته خبر ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز دا اوازې چې ګواکې نوموړی په سرطان ناروغۍ اخته دی رد کړی دي. شاویز ویلي دا اوازې د هغه بد دښمنانو خبرې کړې دي. په سرطان باندې د نوموړي د اخته کېدو خبره هغه مهال پورته شوه کله چې نوموړی د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاین په لومړنۍ ورځ څرګند نه شو. وروسته بیا معلومه شوه چې هوګو شاویز له فیدل کاسترو سره د کتنې لپاره کیوبا ته سفر کړی دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نن جمعه د وږي اسمبلی 15 د اگست 28 او د روژې مبارکې میاشتې 18. پروانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی ویلي د امریکا لخوا د امریکایي پوځونو د یوتلو د مهالویش اعلان د وسلوالو روحي پیاوړي کړي. په کندز کې د وروستیو ناکراریو حال هم درکوو. د پاکستان د سترې محکمې یو چارواکی وایي په پاکستان کې باید اضطراري حالت اعلان شي. د ایران هغه وړاندیز کې چې لبنان غواړي دوی به بیروت ته وسلې ورکړي لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي. د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته بیله سوې. د انتخاباتو په اړه د ځانګړو رپورټونو یوه برخه هم اوریدلی شي. ولسمشر حمید کرزی وایي د جمهور رئیس اوباما د اعلان چې په راتلونکي کال کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي د طالبانو مورال لوړ کړی دی. افغان ولسمشر د متحده ایالاتو د کانګرس له یوه هیئت سره په خبرو کې ویلي تر څو چې وسلول په پاکستان کې خوندي ځایونه ولري د تروریزم پر ضد جګړه به بې نتیجې پاتې وي. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پرس اژانس رپورټ اوروي.
افغان ولسمشر راتلونکی کال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان انتقاد کړی او ویلي دی چې تر کومې پورې چې طالبان په پاکستان کې خوندي پناهګاوې ولري د تروریزم پر ضد جګړه نشي بریالی کېدای. حامد کرزی دا څرګندونه تیره ورځ د امریکا د کانګرس له یو پلاوي سره په کتنه کې کړې دي. اسوسییټډ پرس اژانس د افغان ولسمشر د دفتر د اعلامیې پر اساس وایي متحده ایالات باید پر پاکستان فشار راولي څو د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي په دغه هیواد کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه شوي دي، خو د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په نتیجه کې او له سرحد نه اغړه د سختدریزو پر مرکزونو باندې د تمرکز د نه کولو له امله د تروریزم پر ضد مبارزه اغیزمنه شوې ده. نوموړي ویلي د ولسمشر باراک اوباما د اعلان چې په راتلونکي جولای میاشت کې به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل کړي، د طالبانو روحیه او مورال لوړ کړی دی، ځکه هغوی په دې باور دي چې تر دغې نیټې پورې په اسانۍ سره خوندي او فعال پاتې کېدای شي. د امریکا د کانګرس غړي ریپ باب انګلس چې له خپلو درېو نورو ملګرو سره یې په دغې یو ساعته کتنه کې له افغان ولسمشر سره لیدلي، اسوشیټ پریس ته ویلي افغان ولسمشر په دغه هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي انګلس ویلي جمهور رئیس کرزي ورته په ډاګه کړه چې په کلیو او بانډو کې د طالبانو د ځپلو لپاره باید افغان ځواکونه د عملیاتو مشري وکړي او نړیوال قواوې باید یوازې د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د کانګرس د غړي ویلي هغه په دې خوښ دی چې افغانان د روان ماموریت د سنبالولو لپاره متحد دي، خو د نوموړي په وینا پوښتنه دا ده چې آیا افغان ځواکونه د دې جوګه شوي دي او که څنګه. باب انګلس له افغان ولسمشر سره د خپلې کتنې په اړه اسوشیټ پریس اژانس ته ویل، ما دا ګومان نه کوم چې حامد کرزی به دومره جدي، خوشبینه، مصمم او با انرژي وي. د متحده ایالاتو دغه سناتور ویلي افغان ولسمشر له دوی سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه متحد دی. هغه ویلي حامد کرزی خپلو څرګندونو کې د افغانانو او د بهرنیو لخوا د فساد ترمنځ توپیر ته اشاره وکړه، خو د کانګرس غړو د افغانستان جمهور رئیس ته ویل چې د دواړو لورو لخوا اداري او مالی فساد د منلو وړ نه دی. اسوشیټ پریس اژانس وی لکلنه چې ویکیلیکس وبپانه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه اسناد خپاره کړی دي، افغان مشران په ښکاره او صریحه توګه له امریکا غوښتنه کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړي.
ومردل چې جمهور رئیس حامد کرزی وی د جمهور رئیس اوباما د اعلان چې په راتلونکي کال کې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي د طالبانو روحیه غښتلې کړې ده. د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د من په یوه چاودنه کې ولسی خلکو او دولتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي. نور محمد سهیم رپورت لري.
د جمعې ورځ د سنبلې 15 نیټه کندز، او دا هم یو عاجل رپورت. د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې مرګ ژوبلې رامنځته شوې دي. نور حال به زموږ خبریال نور محمد سهیم راواوروي. د کندز ولایت له دشت ارچی ولسوالۍ څخه رپورټونه وایي چې پنجشنبه مازدیګر د دغه ولسوالۍ د ښار په مرکزي برخه کې چې د چوک په نامه یادوي یوه زوروره چاودنه رامنځته شوې ده چې زیاتې مرګ ژوبلې له ځانه پرې ایښي دي. د دشت ارچی ولسوال شیخ صدرالدین د خبر په تایید د جمعې په سهار آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې څلور تنه مړه او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي، او په وژل شوو کې دوه تنه پولیس شامل دي او نور ټول ملکي وګړي دي چې بازار ته د روژه ماتي لپاره د خپلو ضروریاتو د پوره کولو لپاره راغلي وو. لکه چې وایي د ښار د چوک پر سر د روژې د میاشتې لپاره یو شمېر کسبکارانو یخ، ترکاري، میوه او داسې نور پیرل او پلورل چې په بشکه کې یو ماین چې د یوې هټۍ تر مخ په ویاله کې ایښودل شوی و د مازدیګر د 5:30 بجو په شاوخوا کې وچاود چې له امله یې څلور تنه مړه او څوارلس تنه نور ټپیان شول. په دغو وژل شویو کې دوه تنه پولیس شامل دي، نور ټول ملکي وګړي دي. د دشت ارچی ولسوال د دغه ماین ایښودونکي هدف ته په اشاره داسې وویل: دا د مسلمانانو دښمنان دي، ځکه چې دلته خو ټول کسبکار خلک راټول شوي وو. دوه تنه پکې پولیسو چې هغو هم روژه درلوده څه سودا به یې کوله، نور خو ټول ملکي وګړي وو. د یادونې وړ ده چې دغه ماین ایښودنه د سیمې یو تن اوسیدونکي مولوي عبدالله هم په کلکه وغندله، داسې وویل: د ماین په سیمه کې نه کوم امریکایي وو، نه کوم بل خارجي، نه کوم اردو او پولیس وو، یوازې کسبکاران او ګرځنده پلورونکي وو چې د خپل روژه ماتي لپاره یې څه توخه برابروله چې له بده مرغه د افطار لپاره یې د ډوډۍ پر ځای بم ور ډالۍ کړ. زه د بم ایښودونکو دغه کار په کلکه غندم او یو غیر انساني عمل بولم. د یادونې وړ ده چې د دغې ماین چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې د دولت له مخالفو ډلو څخه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دولتي مسؤلین دغه کار د طالبانو بولي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د سترې محکمې د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په پاکستان کې خرابو امنیتي حالاتو د خلکو د ژوند لوېدلې سطحې او له سیلاب ځپلو سره د ناسمې مرستې له امله باید په دې هېواد کې اضطراري حالت اعلان سي او بیا دې له سره شفاف انتخابات وسي. د نوموړي د څرګندونو په اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال باراکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان اوسنی حکومت که یوې خواته د خرابو امنیتي حالاتو له امله له سختو چلنجونو سره مخامخ و، خو په دې هېواد کې وروستیو سیلابونو هم اوسنی حکومت د خلکو لخوا له نیوکو او انتقادونو سره مخامخ کړ. دې ته په پام سره د پاکستان د سترې محکمې د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر امان الله کنراني په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې اوسنی حکومت وغانده او په دې هېواد کې د هر ډول ستونزو په له منځه وړلو کې پاته وباله. نوموړی وایي په داسې حال کې نو باید په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان سی او د موقت وخت لپاره د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري ته د هیواد چارې په واک کې ورکړل سی.
اوس موږ دا وایو چې اوس د حکومت په کې وس کې نستا چې د حکومت د خلک ته سنبال کړي او دا سیلاب حالات کې د خلک ته وباسي. د دې لپاره زموږ تجویز دی چې د افتخار محمد چودري چې دې باندې د خلک اعتماد لري. یو کال د لپاره د آئین کې یو پروویژن شته آرټیکل 232، هغه کې د ایمرجنسی لګولې سي. ته پارلیمنت یې ایمرجنسی نافذ کړي په یو قرارداد ذریعے چودري افتخار ته ملک سربراه جوړ کړي، هغه کې دا فائده دی په هغه اختیارات کمیږي. د ټول کابینټ چې دی هغه موتل کوي، د اخراجات هم کم کیږي، ترانسپورټ هم کم کیږي. دې د پر موږ وایو چې نظامیه باندې خرچ نه کوي، تا دا ټول پیسې چې دی هغه سرکاري پیسې د عوام باندې سیلاب متاثرین کې هغه کې هغه تورکلې سي. چیف جسټس یو سړی به یو خوشنی کابینه هغه جوړي دا باندې د حکومت چلے یو کال د پاره.
امان الله کنراني د پاکستان په اوسنی حکومت کې شامل ټول ګوندونه په دې هېواد کې په اداري فساد تورن کړل. وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره له بهرنیو هېوادونو څخه ګڼ شمېر مرستې راغلې، خو د سیلاب ځپلو پر ځای د حکومت د چارواکیو بانکي اکاونټونه پرې ډک شول.
دا حکومت اهلیت نه لري چې دا سمره چې سیلاب راغلی دی هغه په عوام خدمت کولی سي، چې سیاسي امداد راځي هغه امداد تقسیم کولی سي. بل دا د بین الاقوامي خلک دا ملکی خلک چې دی هغه اعتماد نه لري د حکومت باندې. زما اندازه دا دی ته یو میاشت رست چې کم نتایج راځي، هغه نتایج کې ته ټول پاکستان کې یو اور بلیږي. دې کې د حکومت بس کې نستا چې دا حالات سنبھال کړي. دا کرپټ حکومت دی، بدنان حکومت دی، کیم دا انتظامیہ چې د کشمیر کې زلزلہ راغله دے اغام پیسې خړلې دے، زیارت کې زلزلہ او اغا پیسې هم دا خړلې سوي دے.
د ستاره محکمې د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر وایي ک د پاکستان د ستاره محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري ته د هیواد واګي پلاس کې ورکړل سي، نو هغه به د بلوچستان د ورکو بلوڅو او په دې ایالت کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو لپاره هم ګړندۍ حالې ځلې وکړي.
دیکھے دا بلوچستان لاپتہ خلق دے اغام برآمد کولے سی. بل دا دے چے دلتا جے آپریشن روان دے اغام ختم سی. دلتا چے نواب اکبر خان بگٹی شہید سوے دے، دا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سوے دے، آگا قتل کا محرکا رقم معلوم کی دا مینڈے چودی افتخار تا ورکے ولے سی. بیان ہو تا حالات انشاءاللہ سمجھ.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین هم د پاکستان بحراني حالاتو ته په پام سره ویلي و چې نور باید په دې هېواد کې مارشلا نافذ سي، ځکه چې وایي اوسنی حکومت سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو او د بشپړ امنیت په راوستلو کې ناکامه شوی دی.
د ایران هغه وړاندیز چې ک لبنان وغوړي دوی به بیروت ته وسلې ورکړي لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د فرانسې ولسمشر وایي ک له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام د لانجې پر سر یوې موافقې ته ونه رسیږي چې د باور وړ وي، نو باید لویدیز هیوادونه په ګډه د هغو هیوادونو ملاتړ ته ودانګي چې په سیمه کې د خطر احساس کوي. د دې موضوع په اړه صالح ساغزي خالقي د رویټرز اژانس د راپور پر بنسټ یو رپورټ برابر کړی.
د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزي د چهارشنبې په ورځ وویل په داسې حال کې چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر یوې د باور وړ موافقې ته ونه رسیږو، نړیوال قدرتونه به یو لاس شي تر څو په سیمه کې د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي چې له خطر سره مخامخ دي. د نوموړي دا څرګندونې رویټرز اژانس په یو راپور کې خبرې کړې دي. سرکوزی په داسې حال کې چې د یوې کلنې غونډې پر مهال د خپل هیواد سفیرانو ته د حکومت د بهرنیو سیاستونو د اهدافو په اړه خبرې کولې وویل که د باور وړ یوې موافقې ته ونه رسیږو د ایران له ګوښه کېدو سره خطر زیاتیږي او موږ باید د دې خطر له زیاتېدو سره یو لاس شو او د هغو هیوادونو دفاع وکړو چې د خطر احساس کوي. د خلیج ډیر عربي هیوادونه د ایران د مخ په زیاتیدونکي نفوذ او له هغه لید څخه ویره لري چې ښایي دغه شیعه مذهبه هیواد د اټومي وسلو لرونکی شي. د فرانسې ولسمشر وویل هر څوک پوهیږي چې که اجازه ورکړل شي چې ایران د خپل اټومي پروګرام لاره تعقیب کړي ډیر جدي عواقب به ولري، په دې معنا چې په سیمه کې به د اټومي وسلو خپرېدل او حتی پوځي تاوتریخوالی رامنځته شي. ایران ویلي تیار دی چې د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره بیا خبرې پیل کړي، خو د دې خبرو ماهیت باید مشخص شي. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تر هغو پورې له امریکا سره خبرې نه کوي چې پر ایران اقتصادي بندیزونه او پوځي ګواښونه لرې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دفاع وزیر جنرال احمد واحدي د چهارشنبه په ورځ وویل که بیروت د پوځي تجهیزاتو غوښتون کوي ایران تیار دی چې لبنان ته وسلې برابرې کړي. نوموړی یوازې یوه ورځ وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې د حزب الله د شیعه مذهبي ډلې مشر شیخ حسن نصرالله د لبنان له حکومت څخه غوښتي چې په رسمي توګه له ایران څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د واحدي د وینا له مخې ویلي لبنان زموږ دوست دی او که په دې اړه کومه غوښتنه ولري موږ حاضر یو چې له لبنان سره مرسته وکړو. شیخ حسن نصرالله د سه شنبې په ورځ له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران چې د ډلې ملاتړ کوي کولی شي مرسته وکړي څو د لبنان نامجهزه پوځ ته وسلې ورکړي. د حزب الله مشر وروسته له هغه د موضوع بیان کړ چې د امریکا کانګرس له لبنان سره د دغه هیواد پوځي مرستې له دې امله وځنډولې چې ګواکې دغه مرستې د اسرائیل پر ضد کارول کېږي، خو بیروت په ټولیزه توګه د امریکا په پوځي مرستو تکیه نه کوي. بیروت پخوا د مرستې د روسیې او عربي هیوادونو په شمول له نورو هیوادونو څخه ترلاسه کولې.
ستاسو له پیغامونو نه
تلیخ نفر اتیا نفر مومر کیگو نو کرزای صاحب دی دای وک له خدای را دو مون دی په سر باندې ولال د افغانستان کې نو دای دی وک چې ایران ته چاړه دی سر راوخ ګرد او غانیان دی تعالل کې تر نویش مو لرو کنه لرو او یان په دې باندې حلال کې تلیخ نفر په تلیخ نفر په مارس کې مړو تلیخ نفر هیدام ولی دا خدای نه لري دا مند نه لري دا کورونه نه لري دا ځوان نه لري دا سر نویش نه لري دا د زغ افغانستان نه دی کوم دولت کې پایو د بلک نه ادامې په ایران کې ادامې ول داسه چلاو د سیمو سره کې
د ایران خبرې ته کوم د غزنی د ولایت او غز د ولسوالۍ هم موږ په ایران کې ډیر کم قدرې ده ډیر بې عزتیم ده سرپرست نسته کوم کارځای کارځایم په کاتسي په بچی نهسته د خپل شاوخه خپل د امنیت نیولې ده نور نه په دولت نه په رایت باندې خبر ده نه په خلکو خبر ده نه په خارجانو خبر ده موږ پښتنه څوک نه کوي ولی افغانان په ټول ملکو کې در بدره یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په بل دولت کې ولی در بدره ګرځي ولی بیا امنیتی ده ولی کار نه ورکوي.
زه د نیمروز خبر کوم دغه افغانان چې په ایران کې دمیږي او دغه افغانان زړونه نشي تریږي زړونه او ګورګي پښانه نو ته یا په دغه چې ګورګي یا په دغه چې ګورګي په روس کې چې خلک دې ځکري دا په کوم کارون په کوم نظر دا او دا غوښتنه دا ولې دا د پورس واس خاصه دې نه نه ولې کېږي دا د افغانستان حکومت یا د افغانستان حکومت باندې څه ته موږ دا وایې دا چې یا دا غوښنه د کوم حکومت دمو کا په خلاص نو کا من دا راکم دې نه کوي چې د انسانانو زړه مو وڅکان مو کاږي او دا چې انت ګورګي دا مو یې
وسم فرشته جلال زی او د ولسی جرګې د انتخاباتو او د شوزو د ونډې په اړه د ځنګړو مرکو یو برخه
د ولسی جرګې را روان انتخابات او د خزو ونډه
د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو لړۍ
تکل سوید چې د اسمبلې په وښتمه د ولسی جرګې انتخابات تر سره سي په دې نه چبه په ټول افغانستان کې تر 15000 زیات درای مرکزونه پرانستل سي. د ولسی جرګې د 249 کوی لپاره څکم 2500 تنه درېدل دي. په ولسی جرګه کې اتش پېټه سټونه شوزو ته ځنګړي سوي او د مسولینو په وینا تقریبا 440 شدي د انتخاباتو لپاره ولاړ دي. په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولینو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو او د نورو مشکلاتو له وجې په هیواد کې 900 د رایو مرکزونه نه پرانیستل کیږي. له دې جوته ده چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې د انتخاباتو لپاره یو خنډ بلل کیږي. اقتصادي کمزورتیا او نور ټولنیز مشکلات په انتخاباتو کې د کاندیدانو او همدارس د رای ورکوونکو لپاره ستونزې پیدا کولای سي، په خاص ډول د ښځینه کاندیدانو لپاره. د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې د ازادي راډیو څخه د دې ځنګړو مرکو په ترڅ کې زموږ هدف د دې واضح کول دي چې پر روانو انتخاباتو کې ښځو ته د برخې اخیستو زمینه تر کومه حده مساعده ده. دوی خپل څه فکر کوي چې د انتخاباتي مبارزو لپاره څومره او تر کومه حده تلای سي؟ په دې ځنګړي لړۍ کې پر دې هم خبرې کوو چې ښځې رای ورکوونکي د دې سیاسي پروسې په ارتباط څومره معلومات لري او د برخې اخیستلو څومره امکانات ورته شته. تاسو دا په دې هر پروګرام کې لوي ولایت د انتخاباتو د یو کاندید سره ځنګړي مرکه وړاندې کوو. دا مرکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ازادي راډیو خبري اعلان تر سره کوي.
که په پیل کې مهرباني وکړي د ازادي راډیو ریډونکو ته د خپل ځان پاړه معلومات ورکړي.
سیمینګل چړې نومې کوم د کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته خپلواک کاندید یم.
ولې دې ځان کاندید کړی؟
چون زه خپل د یو غریب کورنۍ ما او بیا مې پلار مسلکی معلم دی. افغانستان په درې لسیزو جنگو کې مې مختلفو ځایو ته سفرونه کړي دي، مهاجرت مې کړی دی او په دغه د مهاجرت په جریان کې مو د مختلفو خلکو سره ارتباط درلود. د دې ستونزې راته معلومې وي او دغه ستونزې به همیشه زه زورولم او په همدې خاطر چې د دې ستونزو د حل لپاره یو لاره پیدا کړم. لومړی خو مې د کندهار پر رادیو تلویزیون کې د خبریال په توګه دا غوړه کړه او حالت می په دې خاطر دا کار وکړ چې وکولای شم د رسنوی د لارې د خلکو مشکلات چارواکو پورې ورسوم او د دوی اواز تر یو ځای پورې ورسوم، خصوصا د خوند مشکلات چې ډیره زوره ولما او په قندهار کې د خوند ستونزې فوق العاده زیات دي. د دې لپاره چې په پراخه پیمانه د خلکو لپاره کار کړی وي او د ستونزې د هواري لپاره می ولاره پیدا کړی وي، نو پرلماني مبارزه می د ځان لپاره غوړه وبلله.
تاسو په څه ډول کمپاین کوي؟ کور په کور ګرځي، لښود سره بریکوي او کغون جوړوي، یعنی تاسو په څه ډول خپل اهداف تر خلکو رسوي؟
په دې باندې ټول په هیګو چې په قندهار کې امنیتي وازه ډاډ ورنه ده، په همدې خاطر هم نشو کولای، خصوصا خزینه کاندیدان نشي کولای په پراخ توګه غونډي جوړی کړي او په دغه غونډو کې برخه واخلي او خلکو ته خپل کړن لار بیان کړي. خو بیا هم موږ د خلکو سره د ولسوالۍ د قومي مشرانو سره په تماس کې یو، د خلکو سره د ټلیفون او یا هم په مستقیمه توګه د دوی سره په تماس کې یو او کله ناکله داسې وړې غونډې جوړولای شو په کورونه کې د خلکو سره وینو او دوی ته خپل کړنلاره بیانوو. او بل طریقې د کمپاین هغه تبلیغاتي پوسترونه دي چې موږ تر یو حده پورې توانېدلې چې تبلیغاتي پوسترونه خلکو ته وښیو او رسنۍ زموږ لپاره دا امکانات برابرولی شي او دا امکانات شته چې موږ د رسنۍ د لارې خپل کړنلاره خلکو ته بیان کړو.
تاسو د امنیت خبره وکړه، د امنیت په اړه راته وایست چې حکومت په دې برخه کې ستاسو سره څومره همکار دی؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د امنیت په برخه کې امنیتي کسانو هیڅ داسې خاصه توجه نه ده کړې او هیڅ خاصه مرسته هم نه ده ورسره کړې او همدا وجه ده چې موږ تر اوسه پورې داسې علني غونډې هم نشو جوړولی چې تر څو د خلکو سره په تماس کې اوسو.
د انتخابات کمیسون تاسو ته څومره امکانات برابر کړي دي؟ د هغوی چلند ستاسو سره څه ډول دی؟ د هغه لومړۍ ورځې څخه چې تاسو هلته خپل نوم لیکلی دی، آیا د ښځینه او نارینهو ترمنځ کوم فرق کوي او کنه؟
د انتخاباتو د خپلواک دفتر لخوا تر اوسه پورې د خزینه کاندیدانو سره داس خاص کار نه دی شوی، یعنی د دوی سره داسې د پاملرنه وړ مرسته نه ده شوی، خو رویه د خزینه او نارینهو سره خدا بده نه ده نورماله ده.
د ورستی پښتنې په توګه کراته وایس چې څونه ډاډه یې چې ولسی جرګې ته به کامیاب سي؟
زه د کندهار راډیو تلویزیون د لارې مې خلک د اواز سره آشنا دي او زما د تیر کارونو سره آشنایی لري. زه خپل په دې برخه کې ډیره ډاډمنه یم چې دوی په ما باور وکړي او ما ته برابر راکړي او ما ته به دا چانس په لاس راکړي چې زه د هغوی لپاره په زیات اندازه کار وکړم.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو او د شوزو د ونډې په اړه مو د ځنګړو مرکو یو برخه اوریدله. د ولسی جرګې انتخابات د وږي اسمبلی پر 28مه کیږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې خلک له ناامنۍ څخه شکایتونه لري او فکر کوي چې شاید چې په دغه ناامن ولایتونو کې انتخابات هغه څه ترسره نه شي لکه څنګه چې تمه کیده. اته نیمه بجې سوې د خبرونو د لنډیز لپاره رضوان مراد په سټوډیو کې دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د امریکا هغه پلان چې غواړي را روان کله افغانستان نه د خپل ځواکونو وتل پیل کړي د طالبانو روحي غختل کړي ده. نو موړي چې د امریکا د کانګرس لزینو استاذ سره په کتنه کې د خبرې کولو ویل په جولای میاشت کې د ځواکونو د استلو پلان ته تریخوالی تمورول اور کړي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اکثره ولایتونو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې پاڼې او نور حساس مواد رسولې دي. د لغمان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په تازه ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه دوه ملګري وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د خپل مرستو اندازه 200 میلیون ډالر ته ورسره تر هغه پورته کړ چې له دې هیواد سره د خپل اوږدمهاله مرستو د بستې 50 میلیون ډالر ورزیات کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویاند ویل نوموړی به د سې شنبې په شپه په خپل وینا کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د انتقال په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د جګړې په اړه هم وغږیږي. او د عراق لپاره د امریکا نوې ټاکل شوی سفیر وایي د پدې باور دی چې هغه ډلې چې ایران ملاتړ کوي په عراق کې د امریکا د یو پر څلورمې برخې تلفاتو مسؤلې دي.
او دا روانه خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادۍ په ټاپو کې ونیس پروګرام خبريږي چې دغه پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر سوی او سیلنډیز او تکرار اوري.
د ازادۍ په ټاپو کې
درم واجې ازادۍ
د ازادۍ په سپور کې درمو ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځ شپې د روغتیا امنیت او خوښۍ په فضا کې تیر کړی د دې ورې خبرونه پیل شو. زو جنا قال کو زه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. عزیزانو، نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا متحده ایالاتو چې افغانستان ته مالی مرستې ورکوي په دې هیواد کې د ستر اداري فساد له وجې اندېښمن دي او د جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت یې په وار وار فشارونه وارد کړي چې د اداري فساد او رشوت د لمنځه وړلو لپاره دي جدي او رښتینی مبارزه وکړي. جمهور رئیس کرزی هم مانی چې په حکومت کې فساد موجود دی او د بیا انتخابېدو او لوړې په مراسمو کې وویل چې د اداري فساد په ضد مبارزه به د کارونو په سر کې وي. جمهور رئیس کرزی څو ځلې ویلي چې نړیواله ټولنه هم په اداري فساد کې ښکېله ده او زیاتې ستونزې د بهرنیو کمپنیو په سترو قراردادونو کې دي. بهرنۍ کمپنۍ او قراردادیان په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه باسي او مخه هم نه نیول کېږي. جمهور رئیس کرزی څو مده وړاندې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو فرمان صادر کړ او په دې باور دی چې یو شمېر کمپنۍ په فساد او بی امنیو کې داخلي دي او د امنیت چارې باید د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت پر مخ بوزي. ځینې کارپوهان وایي نړیواله ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول د پولیسو په روزنې او تجهیز کې لازمه پانګونه نه ده کړې او د دې په څنګ کې د نظام جوړونې او د دولتي ارګانونو د ظرفیتونو لوړولو کارونه هم ډېر ورو پر مخ روان دي. د افغانستان جمهور رئیس غواړي د درنو او حساسو جرمونو ضد ادارو د فعالیتونو او قانوني کولو په اړه ممکن یو فرمان هم صادر کړي. شکایتونه شوي چې دغه ادارې د بشري حقوقو او د افغانستان د موجودو قوانینو په خلاف عمل کوي. د جمهور رئیس کرزی ویان خاغلی وحید عمر څو ورځې وړاندې په دې اړه ویل
پلانی است کې اداره مبارزه با جرایم سنگین و اداره تحقیقات اساس باید قانونمند شوند، باید به اساس یک طرز عملی که حاکمیت قضایی افغانستان ده او تمثیل شده باشه به اساس از او کار بکنند، باید به حکومت افغانستان گزارشته باشند، خارج از نظام در افغانستان کار نکنند.
د جمهور رئیس وایند هم ویلی چې د افغانستان یو شمېر سیاستوال په سترو قراردادونو او فساد کې ښکېل دي. د نن ورځې په خبرونه کې بحث کوو چې په افغانستان کې څوک په اداري فساد کې ښکېل دي، د افغانستان حکومت، سیاستوال او نړیواله ټولنه. د کابل په سټډیو کې رابلل ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خاغلی داود سلطان زوی، د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشاور خاغلی رفی فردوس او د اداري فساد او رشوت ضد عالی ادارې د تحقیق او اداره رئیس خاغله دستگیر هدایت.
تشکر شنوندگان نهایت محترم و میهمانای عزیز، احترامات بنده را هم بپذیرید. آقای الکوزی، ما از کجا شروع کنیم امروز؟ این مسئله بسیار جد مهم است و کوشش میکنیم که زیادتر فرصت بدیم به شنوندگان عزیز ما. اونا هم قسمی که دیده میشه به طور ساده حکومت میخواهد که مسائل به طرف جامعه جهانی پرتو، جامعه جهانی هم طرف حکومت، یک قسم در بین یک مشکل است.
اول بده سی پختنه کو داوود سلطان زوی سبنا.
بله.
اداری فساد تعریف څه ده په افغانستان که تروسه پر شاد ډیر خلک نه پوښیږي، زه خپل هم نه پوښوم چې اداري فساد تعریف څه ده. سلطان زوی سم مهرباني.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اله چې تاسو روزه هم الته پور پاک خاطر
مهرباني
ورځ دی وګ دی. زه فکر کوم چې اداري فساد باندې بس تروسه پر داسې جریان لیسه فکر کیږي چې اواز رشوت اخیستل او پیسې اخیستل اداري فساد، بلکې په دې سال کې چې د افغانستان لس هاو زره کسان د اداري فساد د نورو اړخونه اره ورځ زیانمنه کیږي. مثلا د کاغذ پرنه نه چکی د خلکو وخت ضایع کیږي، خلک زغلول دی او اداري نه بل اداري ته اداب ټول سبب کیږي چې هم مادي فساد او هم هغه معنوي فساد د خلکو زورول دي، د خلکو د وخت ضایع کول دي او خلک د دولت نه لری کول دي. دا ټول مجموعی که فساد بلل کیږي. او زه فکر کوم چې د اداري فساد بحث په افغانستان کې دومره زیات سوای دی چې دا په خپل یو خستکون بحث ګرځیدلای چې هم خلق چې محکوم دي، چې د فساد محکومین دي، هم هغه کسان چې مفسدین دي، خپل حساسیت د دې بحث په ارتباط له لاسه ورکړی چې دا فساد چون ګناه ده او تاسو حساسیت د ګناه په مقابل کې له لاسه ورکوئ، دا په خپل یو فساد بلل کیږي. د نظر نو حتی که موږ تر اوسه څه نه دی کړی او تر لاسه راوړنې مو کمې دي د فساد په بحث کې، او بحث دومره زیات کوو دا د خلکو حساسیت له منځه وړي، د مفسدینو جرأت زیاتوي، دا په خپل یو فساد ګرځي بالاخره.
بله. خب به هر حال سلطان زو صاحب گفت و منتها بعض اسمار اگر بگیریم در فساد اداری، مثلا خیشخوری در جمله میای، ابتکار، مثلا رشوت، کاغذپرانی و ایگپا، مواد عمده از این فساد اداری میباشه. خب محترم آقای دستگیر هدایت، شما چی میگوین در مورد از این؟ یکی از همکارای ما به ما میگن تا جایی که اینا میشنون از کابل و از اینجا، بسیاری از مامورین دولت تقریبا 90% اعتبار نداره که سرچکی خود چند روز باقی میمونه. از اون خاطر میگن از فرصت استفاده خیلی بخیر دیم، یک روزم باشه جیب پر کنیم که اگر سوا در چوگی هم نبودیم پناه ما به خدا گفته سیب. چی میگیم؟
بله، تشکر. اول اعترامات خود حضور شما و شنونده های محترم تقدیم میکنم. مثل که جناب سلطان زوی صاحب موضوع را اشاره کردن، به شکل بسیار جامع به چند بود از فساد اداری و یکی هم که مانده بود و شما اشاره کردین که می عدم ثبات وظیفوی خودش یک مشکل دیگه را هم به وجود میاره که یک نوع انگیزه میشه برای دست زدن به اعمال فاسد اداری، خاصتا در ساحه مالی که میخواین که چون به تداوم وظیفوی، به بقای وظیفوی و به شکل که به صورت حلال میتونه روزی خود و اولادا و فامیل خود تهیه بکنه، وقتی که برش ثابت شوه که ثبات در وظیفهش وجود نداره، تداومش تضمین نشده، بنان میتونه دست بندازه به هر طرف و هر سو، که در نتیجه دو حالت به وجود میه. یکی که عرضه خدمات دولتیه که دولت دمو سکشن دمو سکتور مکلف است به مردم ارائه بکنه و این مامور مکلف به ارائه امو خدمات دولتی رایگان و سهل به مردم است، او شدیدن صدمه میبینه. از جانب دیگه مردم آزرده میشه، اذیت میشه، پولشان مصرف میشه، ناگزیر هستن برای خدمات دولتی رایگان پول بپردازن، وی که دولت مکلف به ارائه از او به شکل رایگان و به شکل سهل هستن. ولی در این حالت که مامور ثبات وظیفوی را از دست بده و از مراجعین تقاضای پول بکنه در مقابل خدمت، اینجاست که آزردگی ملت به وجود میاد، ملت از دولت فاصله میگیره، ملت بالای دولت اعتماد خود از دست میده و دولت کارایی و یا مسئولیت خود در سکشن یا در سکتور از دست میده. اگر می تعداد مامورینه که به وظیفه خود ثبات وظیفوی ندارن یا اعتمادشان وجود نداره که تداوم میکنه یا نه وظیفهشان، تعداد از یا در تمام سطوح دولت زیاد شود در پایان و بالا، به این ترتیب دولت کارایی خود در ملت تا حد زیاد را از دست میده.
تشکر استاد سید توضیحاتون و سلطان زوی صاحب زمادم کار پی اجازه دلته بده د وای دومر د جمهور رئیس د کرزی د ویان یو غک به اروپا هم د ارتباط خبری کړی دی چې اداري فساد په کومه سطح ده، به اروپا به تاسو په خبري وکیسب.
اما یک چیز دیگر میخوایم در اینجا به وضاحت براتون بگویم. رئیس جمهور افغانستان صحبتای داشتن با آقای جان کری سناتور ایالات متحده آمریکا به ارتباط در ارتباط به مبارزه با فساد اداری. ما خواسته های خود را داریم در مقابل دنیا، دنیا خواسته های خود را داره. خواسته های ما از دنیا این است که حکومت افغانستان از جمله از هر 100 دلاری که به افغانستان میآید 80 دلارش دنیا مصرف میکنه، 20 دلارش افغانستان مصرف میکنه. از 80 دلاری که دنیا مصرف میکنه افغان های هستند که مبدل به اژدهای اقتصادی شدن در افغانستان، کسایی که قراردادهای چند صد میلیون دلاری گرفتن، کسایی که بارها قراردادهای بیشتر از 100 میلیون دلار گرفتن و مبادل به انسانهایی شدن از نقطه نظر اقتصادی که دیگه غیر قابل تسخیر هستند.
بله، خب فکر میکنم سلطان سوی خوب شد در این موضوع باز شد. شما چی فکر میکنید؟ آلا این ملامت اصلی معلوم نیستی خارجی یا ملامت است یا داخلی یا ملامت است در این مسئله سید؟
من فکر میکنم که این کسایی که به اژدها تبدیل شدن اول اینا مرهای آستینی بودن که در ارگ، در آستینهای ارگ زندگی میکردن، این را نگفتن یه سیشه بس پسان به اژدها تبدیل شدن. این موضوع قابل بحث است. اژدها در یک شب به اژدها تبدیل نمیشه و چوچه مار میباشه و بزرگ میشه و بازو باز نان داده میشه در قصرها، باز و باز به اژدها تبدیل میشه. موضوعی که من فکر میکنم بسیار مهم است اینجا، چی در ارگ، چی در ارگون، چی در کتواز، چی در وردک، در جایی که فساد وجود داشته باشه، وظیفه دولت افغانستان این است که ما به خاطر از اینکه فساد باید رفع بکنیم، بانه بگیریم و با جامعه بین المللی چانه بزنیم. چانه زدن در مورد رفع فساد این استراتژی شده نمیتونه. من فکر میکنم وظیفه دولت افغانستان و مردم افغانستان است که ما تا حد امکان دور پیش خود پاک بسازیم، امکانات وسیعی که در دسترس ما قرار داره او را مسئولیتش بالا ببریم، مردم خود با خود بسیج بکنیم. جامعه جهانی هیچ وقت نمیتونه که مردم یک مملکت که احساس مالکیت داشته باشن، دولتی که در خدمت مردم باشه، او را باز مجبور به فساد بسازه تا خودشان فساد نخواهند بیارن در بیا. در هیچ شک نیست که این دایره خبیثه که فساد و مردم افغانستان بالاش تحمیل میکنه، این فساد ای از فساد اداری داخلی شروع میشه که در او تمام قوت های داخل ارگان های دولتی شامل است، به فساد سکتور خصوصی که گفته آقای عمر اژدهای اقتصادی شدن یک تعدادشان او داخلش است، فساد در مؤسسات و کمپانی های خارجی داخل از دایره خبیث است، مواد مخدر، مواد مخدر توسط کی حمایت میشه، ایران باید بگویم نه
سلطان رئیس. سلطان رئیس بام در ارتباط زده موضوع نوروزو چون تاسی بل اژدها او دا خبر یعنی د ارک شاوخوا کی دی د نیویورک ټایمز رسپانډ نن یو مطلب په نشر کړی دا خاغلی صالحی موضوع بیا راخسته دا ډیرو رسپانډ په خبري کړی دی، مقاله په لیکلی دی. نو دا موضوع ډیره حساسه ده، وای چې مثال په دې کې د دولت لاسته یا دفاتری کیږي یا څنګه مختلف نظریات وړاندې کیږي. په دې ارتباط به د خاغلی وحید عمر غغوور بیا روس تاسو هم د خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
تا جایی که صحبت از حبایت میشه واضح، ما میخوایم که صحبت شما را یک ذره واضح تر بسازم. به ارتباط قضیه مسئول اداری دفتر مشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان وقتی که مطرح میشه، این قضیه فراتر از آنچه هست تلاش میشه که ترویج شوه و یا هم تبلیغ شوه. قضیه آقای صالحی یک قضیه هست که در سارنولی افغانستان تحت تحقیق است. شما حتما از رسانه ها خوانده نیره، بیشتر رسانه های غربی به او پرداختن تا رسانه های افغانی، که بالای آقای صالحی اتهام است که $10,000 رشوه گرفته. این قضیه از طرف لوی سارنولی افغانستان تحت تحقیق است. آقای صالحی امروزه به تحقیق حاضر میشه و نتیجه تحقیقات و نتیجه از این کیس هم از انظار عامه و انظار مطبوعات کتمان نخواهد شد.
مهربانی وکړئ تاسو دواړه په خبرې کوی.
بله، د ما پر نظر نه یوازې په دې مشخص کیس کې، بلکې په هر سطح چې د فساد په مقابل کې مبارزه کیږي، افغانستان کې فساد هغه مرحله ته رسیدلی چې کومګه د لمس ور کارونه ونکو، او همچنان اما کوم رسید د لمس ور کارونه د فساد په مبارزه کې مهمه دي. په افغانستان کې تبلیغ هم ډیر مهم دی. اوس د دې مرحله ته رسیدلی یستو چې مونږه ډیر واضح مبارزه باید کو، خلق باید او پیگی چې مونږ چی کړی دي. دروازه تر شا مبارزه نشي کېدای، خلق تر څو چې قانوني نشي دا مبارزه مسمره ده او موثره ده او واقعا جګو خلقو پس روان ده دا مبارزه. غیر لغې نه په سیستم باندې خلقو باور به خل لاس تللی دی. په افغانستان کې زه تاسو ته یو قصه، یو مثال درکوم. یو سړی په دیاجستان پور ورسره کې یو مامور وفات شو، څو وخت مخکې دی مامور مالی وو. وزارت مالیه ته باید دای راسی چې خپل اوراق د معرسی معرسین باید خپل اوراق راوړي چې د حقوق واخلي. د اولادو ته ولکې ستاسو ټول باید راسی کابل ته چې مونږه تصدیق کوو تاسو د اولادونه یاست. تاسو فکر کوئ چې خزه او بچیان او کوچنیان درې ورځې باید سفر وکړي چې راشي د 15000 افغانۍ یا 40000 افغانۍ د لاسرورو لپاره دلته کابل کې بیا کوټه ونیسي، دغه فساد دی. ولې مونږ په ولایاتو کې قضات نه لرو؟ ولې په ولسوالۍ کې مونږ د دې توان نه لرو؟ محاکم او قضات لو یو وخت د ظاهر شاه په وخت د ما پیاده ورکه یاله کوم په هر ولسوالۍ کې مونږ یو قاضي درلود.
بله
اوس مونږ باندې چی سوي دی؟ په بلیونو ډالر راغله دغه په خپل د حکومت د تشکیلاتو نه تکمیلېدل هم یو فساد دی. زه فکر کوم چې هر کې هر څومره ډېر په جرات او په کاشفاش خبرې وکړو د فساد په اکلا دا تر څو چې په ولایو کې خلک په دې لمس نکي او په خپل ځوان کې یو تغییر نه ویني، دا د خلکو د باور وړ کېدای نه شي. موږ کانفرنسونه ورکو، دا کانفرنسونه هیڅ فائدہ نه کوي، سیمینارونه هیڅ فائدہ نه کوي، تشکیلات هیڅ بشپړ نه دي په افغانستان کې، دا په خپل د فساد سبب ګرځي.
هدایت صاحب تاسو هم څه ویل غواړئ؟ مهرباني.
په دې ارتباط زه غواړم دومره ووایم چې جناب کوزای صاحب لکه چې مخکې څو مصايبو کې موږ او د ما او د ما نور همکاران را میشه دا وایي چې د لړۍ د مبارزه د فساد ادارې د څه وخت نه راپدې خوب شروع شوې ده. د دغه ادعا د ثبوت د پاره دغه قضیه چې تاسو نوم ورته واخست او داسې نور به پاینده کې پراتلونکو کې افغانان او د افغانستان خلک او تاسو مطبوعات به د دې قضایه و ډېر شاهدان واوسئ. دا چې په دې یوه قضیه باندې څه عوارض لري، څه مشکلات یا نه دي، دا به پرېږدو یوې خواته. مګر مهمه دا ده چې دا لړۍ د مبارزه د فساد اداري شروع شوې ده. د هغه یوه ښه نمونه یو ادعای دغه ده چې تاسو نن سبا دغه کیس باندې خبرې کوئ، مطبوعات خبرې کوي، خلک او همداراز واضح لکه چې جناب عمر صاحب وویل اشاره ورته وکړه. هغه دا چې دا کیس د تحقیق لاندې دی، د لوی څارنوالۍ د تحقیق لاندې دی او نتیجه به د افغانستان خلک او د عدلي قضایي د مقررات او د حقوقي قواعد په اساس باندې خلکو ته روښانه شي. خو زه یو شی دا هم اضافه کوم چې دغه اجراءات شروع شوې دي، دغه کړنې شروع شوې دي د فساد اداري په مقابل کې د دولت په سطح کې په مختلفو سکتورو کې په مختلفو اشکال او ابعادو باندې. خو زه دا وایم چې دا به نورم ګړندی شي او دا بس نه دي او د افغانستان خلک نشي ارزا کولای کې دای شي دغه پروسیته او دغه مبارزه ته نور هم شدت ورکړ شي.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر ل دریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
زه پکتیا ولایت شتکرم ولسوالۍ نه معصوم ته داخل خبرې کوم.
مهرباني ته داخل سه.
ملګری چې فساد اداري خو چې تاسو وویل چې دا تاریخ ته فساد اداري لوج نه دا ولا خبر ته تاسو راځم. تاسو انکار ورنالي خبره وکړه نه؟
بله.
یوه چې تاسو راځم فساد اداري په پاکستان سرچینه نیولې ضرورت تاسو به خبر نه زه هم تاسو خبر کوم. او افغانستان کې خو حکومتونه چې کوم تیر شوی دي مخامه حکومت اداري چې ډیر کم فساد اداري ولدا چې دا غوښته انقلاب سره د فساد ادارې د تدیر یاس او بل مهمه مسله دا درته ویم چې فساد ادارې خو مثلا مشکې همکار سره چویل ولاد چې دومره څوک هغه ته توجه نه کوي په لسوالو کې حتی قاضي موجود نه دی په لسوالو کې حتی ولسوال ته څوک چې ورځي او تذکره چې اخلي او زبر په 500 روپۍ خو دې نه وړي.
بله بله پوه شو.
څه چې دې چې په خاطر باندې 500 روپۍ ځان اخیستل کېږي مرکز خو لا اسلام
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه محمود سلامونه او احترامات تاسو او ګران مېلمنو ته وړاندې کوم. د کراچۍ څخه محترم ملکوزیر صاحب یو نظر لرم.
مهرباني درلارم سه مهرباني.
بعض مشاورین خو په بعض راډیوګانې کې مشورې ورکوي، وایي چې اول باید د مشورې د معاشري اصلاح وشي بیا باید قانون پلی شي. دا څنګه مشورې ورکوي به دوی ته؟ دا معاشره خو همدغه لوی غټان غټان وزیران دي چې په دا لوړو چوکۍ ناست دي، قاچاقبر دی دي، دا خصوصي کمپنۍ د دی دي، دا غټې غټې چوکۍ د دی دي، دا وړې وړې خدای په پیسو خرڅوي. دې قانون څنګه پلی کړي؟ معاشره دغه موږ غریبانې دا بزګر دا مور مړي یا دا پولیسان چې مري معاشره دغه دي که دغه دي؟ زه په دې څخه دغه پوښتنه کوم. محترمه لکوزی صاحب ډېره مننه. دلته تا ترک پکار دی، تا ترک د ترکانو پلار.
تشکر صاحب، نظر دی واردل شو.
مفتکر کابل زمات در کوم.
مفتکر صاحب سلام شي.
سلامات شي. د تیرین د نیاش تلسم ما یو راجستر مکتوب کړی صاحب تواصل چې زه مفتکر یم د دفترداري قراردادو او اداري امور کې متخصص یم او شپږ کال تجربه لرم او کولای شم چې افغانستان د فساد اداري څخه نجات ورکړم، ځوانانو ته هم کار پیدا کړم.
تر اوسه پورې رئیس صاحب جمهور د مبتکر صاحب څخه بیریږي او زما د مکتوب ځواب یې نه دی ورکړی. په تېر ژمي کې ستاسې د راډیو د لارې سلطان زوی صاحب ته مې هم موضوع عرض کړله، مګر دی هم غلط وپوهېدی او فکر کاوه چې زه غواړم دا کار شخصي کړم. دا زما مقصد ترنکی آپریشن و دی په دغه اصطلاح پوهېږي، چون پیلوټ په امریکا کې تحصیل کړی دی. وسلام،
تشکر صاحب. ښه، مهربانی وکړئ سلطان زوی صاحب.
بفرمایئ آقای سلطان زوی.
ما می تبصره آخر دوست مرا نفهمیم که چی پیشنهاد کرده بودن که مسئله زود تبصره.
آقا ولی چه جمهور رئیس تا یا لیکی است ولی راجستر و غوارش دی داری فساد لمن زویسی و زورانو تا کارون پیدا کیا و کما اداره او ولی منگم پی پوینوشو لینگلیسی لکه چه استعمال کرده و آوازی قطع شو وی ولی چه داگه اداره پر جوڑا ولو که می کوشش کم شخصی کار نده یا اداره داده چه سابی ولی.
زه اصلا په مقصد باندې پوه نه شوم. هغه وخت هم چې ده خبره کړې وه پوه نه وم، او نن هم پوه نه شوم. مګر مندر که د ښاغلي جمهور رئیس ته چې لیږلی یو ځواب یې تر اوسه اخیستی نه ده، د هغې ځواب زه نه مشکله داسې ورکوم. ارګ شاید رتوبونه ورته زیات رسېږي، نو ځواب به یې شاید مشکل وي. مګر زه یقین لرم چې د اداري فساد د منځته وړلو په ارتباط نه یوازې حکومت وظیفه لري، بلکې خلکو دغسې دا دوست چې تلیفون وکړي هم بادرده سړی او با احساسه افغانان هم د فساد په د منځته وړلو په ارتباط ډېر رول لوبولی سي. که رشوت اخیستونکی موجوده ده، که د فساد برپا کوونکي موجود دي په حکومت کې، د هغې خوا کې په بلې خوا کې د جامعې په منځ کې افراد هم موجود دي چې کولی سي د دې مبارزې په ارتباط سام ونیسي، او که تخصص لري د خپل تخصص نه کار واخلي، که غواړي چې کار یې زر وسي د 500 روپیو په ورکولو باندې خپل کار باید یو ساعت یا دوه ساعت مخکې وانه چي. دا موضوعات داسې دي چې زه فکر کوم چې هغه خبیثه دایره چې کولی شي سړی هغه مات کړي او د فساد په مقابل کې موافقت ترلاسه کړي، په هغې کې د ولس او د خلکو رول ډېر اساسي رول دی. او په دې وطن کې مونږ تر اوسه پورې په هغې باندې کار ډېر کم کړی. مونږ همیش په دې باندې غږېږو چې د حکومت فساد لبس چې د حکومت فساد ډېر زیات دی، په دولت کې فساد ډېر زیات دی، ټول د مونږ توجه دولت خواته روانه ده، یا جامع بینالمللي جامعې سره. خصوصی سکتور که هم ډیر فساد زیات دی. په جامعه کې هغه کسان چې د فساد سبب ګرځي، هغه هم د جامعه د بیت المال او د خلکو د انرژي نه غلا کوي. زه فکر کوم چې د جامعه اشتراک په دې کې ډیر اساسي دی، او دغه خلک چې مبتکر خلک دي، بادرده خلک دي، دوی راټولېدل شرط دی. مګر دا یوازې په خبرو نه کېږي، داسې میکانیزمونه خپله د ادارې د فساد په مقابل کې د مبارزې دفتر هم د خلکو سره یقینا یو میکانیزم جوړ کړی چې هغوی سره په تماس شي. مګر کارونه ډیر سست مخکې ځي، دا کارونه دومره سست مخکې ځي چې د خلکو حوصله نور ډیر تکمیله ده. ایرېږم چې کیدای شي چې د یو جرقه سبب وګرځي چې خلک راجک شي او علت به یې بل شي، مګر یو جرقه به تولید شي او خلک به په سرکو کې ووځي. فساد ډیر زیات د خلکو ژوند خرابه کړی. د یو کار لپاره چې په یوې ورځ کې باید وسي، خلک اووه میاستې، اته میاستې، نه میاستې ځغلي. یو نمبر لایسنس پلیټ زه تاسو ته قصه وکړم، یو نمبر پلیټ د موټر یوه دانه یې ورکه ده د یو چا، اته میاستې کېږي چې دی ځي تر څو چې یو بل نمبر پلیټ واخلي. اته میاستې
دا د یو ساعت کار دی صاحب.
د یو ساعت کار فرق نه کوي، د درې ورځې کار یې وګوره، یو پنځه ورځې، اته میاستې، نه میاستې، دا خو ظلم دی په دې ملک باندې.
خب آقای فردوس، شما خوش آمدین. اگر ما در تفرات نریم و سر مسائل اساسی عمده اگر صحبت شوه، امی مسئولین اصلی فساد اداری در افغانستان گفتیم کیا هستن، برای از اینکه آقای سخنگوی جامعه بین‌المللی رو میخواد ملامت بکنه، حتی میخواد بگه که اونا باید اینا رو پاک بکنن و تقریبا 80% اونا ملامت و 20% حکومت. از او خاطر آقای فردوس اگر این رو تشریح بکنین که ملامت اصلی کی است، یکی زیادتر ملامت است.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی، ملامت اصلی در این قضیه اگر از واقعیت تیر نشیم، همه جوانب زیردخل در قضیه افغانستان، در نظام سازی و افغانستان، در بود جامعه جهانی و همه کسایی که در اینجا نقش دارند ملامت هستند. چون پروسه افغانستان زمان که سال 2001 به این طرف آغاز شد، متاسفانه از اساس بنیادی که مورد ضرورت و نیاز مردم افغانستان باشه، با تمامی معیارها و اون مسنجهای فکری و فرهنگی و ساختاری ای کشور جور باشه، متاسفانه از اساس چنانی که ضرورت بود گذاشتن نشد. امروز پس از 8 سال 9 سال ما تازه متوجه میشیم که فساد در کجا هست. اگر از واقعیت تر نشیم، یک بخش بزرگ از فساد برمیگرده به پروژه ها و و قراردادهای بزرگه که بیشتر جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی و دونرها و سازمان‌هایی که بیشتر در قسمت پروژه‌های بازسازی افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنن اینا داشتن. اما بخش دیگر که مربوط به حکومت افغانستان و مربوط به ساختن دولت در کشور میشه، متأسفانه کاستی‌ها و ناتوانی‌های زیاده در 8 9 سال گذشته انجام شده که باید چنین نمی‌شد. یعنی در کل محور اصلی فساد هم برمیگرده بخش بزرگش به جامعه جهانی که چون پول، امکانات و چگونگی سپردن قراردادها به قراردادی‌ها بود از سوی جامعه جهانی است و از طرف دیگر حکومت هم کارهای بیشتر از این و تلاش‌های بیشتر از این می‌کرد که متأسفانه بنابر هر دلیلی که شما تصور می‌کنین و می‌تونین تحلیل بکنین وجود داشته و انجام نشده که سرنوشت امروز فساد و کشورداری در افغانستان و وضعیت امروزی سردوچار است.
بله تشکر ساز لتوضیحاتونه، ولی زنی خلق دام وای چی مقررات سین دی وضع شوی. فرض مثال د قراردادونو په ارتباط باندې 15 کال یا شپکه لمخ کې کومه مقرره تصویب شوې ده، هغه تر اوسه پورې پاتې ده، او حتی د میدان او هوایی ډګر نه چې پیسې وزي هم دغه پخوانی او لوایح په اساس باندې عمل کیږي. په دې ارتباط باندې کابل د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د قماندان خبري وورو د خاغلی پاسوال محمد آصف جبارخیل.
د افغانستان بانک د تحتیر پول دغه تفاهم نامه پاساس د شپږم ماده پاساس باندې چې دته اجازه ورکړ شوې ده چې د 1 میلیون لس لک افغانانه او د 40,000 ډالرونه اضافه وي یو فرم د خانپوري کې او وروسته دا پیسې د انتقال شي. د دغه طریقې پاساس باندې خلک پول انتقالی او انتقال کړي دي چې دا خپل یو زمينه سازي ده، هغه هم دغه سي قاچاقبرانو ته، هغه کسانو ته چې غیر قانوني پیسې راوړي او غیر قانوني انتقالي. اصلا دا تفاهمنامه درست نه ده، باید درست مقرره او درست تفاهمنامه جوړ شي ترسو او پیژندل شي چې پیسې د چا ده، د کوم ځای نه لاسته راغلی، په کوم مفهوم او چیرته ځي.
بله صاحب، تاسو څه وایئ ښاغلی فردوس په دې ارتباط؟
بله متاسفانه ما در قسمت لوایح و قوانین چیزی که شما اشاره کردین با بدشواری ها و مشکلات زیاد روبرو هستیم که البته یک بخش از این برمیگرده به این سیستم بروکراتیک و پیچیده نظام اداری افغانستان و بخش دیگر از این برمیگرده به قوی قانونگذار ما که
بله دا به چه وقت جوری گنو سه چه وقت بده قانون دا سیستم به چه وقت جوری گنه حکال خطیر شد خلق نو تر قیامت پوری منتظر ویسه عمل باید وشی.
بله متاسفانه من قبلا تذکر دادم در آغاز برنامه که باید کل راه این مسئله مسدود شود. حکومت افغانستان در کل نه بلکه تمام دولت باید کارهای بیشتر از این انجام میدادن که متاسفانه انجام نشد. دلایل و عوامل مختلف زیاد است که من نمیخوام چون از بس برنامه دور میریم که دوباره تجزیه بتیم، ولی به هر حال کمکاری ها و کندی های زیاده در تمامی پروسه های دولت سازی در 8 9 سال گذشته افغانستان موجود بوده که امروز تنها موزل فساد نیست، بحران امنیتی، بحران مبارزه با مواد مخدر، بحران فقر، بحران میکانیزم های اقتصادی که بتانه وضعیت امروزی افغانستان تغییر بده، بحران طراحی استراتژی ها و برنامه های بیرونی بر افغانستان و نسخه های تجویزی که در موارد مختلف خارجی ها آوردن بر افغانستان تجویز کردند. متاسفانه بسیار کم موارد را ما میتونیم داشته باشیم که موفقانه بوده باشه. از این جهت در کل روند اینمی پروسه افغانستان پس از کنفرانس بن چنان که باید گذاشته میشد از آغاز مشکل داشت و بعد در تداوم از این بدون از این که ما ساختار شناسی بکنیم این مشکلات و این چیزا را آسفتا پیش آمدیم که وضعیت به امروز رسید.
بله سلطان زوی صاحب بخنه غوړم دلته خود دا مسئولیت یو په یو چي بلې په بل چي نړیواله ټولنه په افغانستان په حکومت چي حکومت به په نور باندې چي وي چې دلته مختلف سازمانونه دي، څوک د یو استخباراتي سازمان سره تړل دي، یو چارواکي بل د بل سره خبره ورکړه. نو په نورو جوامو کې تاسو ته معلومه ده چې یو سړی د یو کار جوګه نوي یعنی په صلاحیت کې نوي چې یو قانون عملي کې استعفا کوي. په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ استعفا نه ده کړې او مسؤلیت هم نه ده معلوم چې څوک مسؤل ده. هر سړی وایي چې ګناه ده بل ده، څوک یې په ګاونډیانو واچوي. زه غواړم چې موضوع لږ واضح شي. بله یعنی دا ګناه ده چا ده اصلا؟ تر اوسه
به عرض کوم چې اوله خو مونږ که عربانه کوو د فساد د مبارزې په مقابله دا غا تنبل شاگرد ته پاتې کیږي چې درس مو ویلای نه بیا سبا معلم ته لړ زبانه کوي چې والا داسې ده او داسې ده او داسې ده د ما کارخانګي سپی و خور نه پیغم ویاله کول وی دلما او داسې وسو داسې دا خو دا غلط ده. مبارزه سره فساد ز تاسو عرض کوم ډیر لاند خبره ده. آیا مفسدین لرو کنه لرو؟ آیا محاکم لرو کنه لرو؟ پولیس لرو کنه لرو؟
قانون لرو کنن لرو دلتا او ولی سو قانون شورا ده فساد سر به مبارزه قانون موجود ده لایحه ده حکومت وظیفه ده لایحه جوری کی ده لایحه ده ارگانو آقا اجرایی و ارگانو چکار که ایزان تا لایحه بایی جوری کی بل موضوع چه در مهم ده داده چه تشخیص ده مسئولیت اولویت که پا تشخیص ده مسئولیت که نگی او ټول کسان اولویت قرار ولې چې هم دولت کله یم بون مشکلات ولري هم بینلی ټولنه مشکلات ولري هم خلک مشکلات ولري هم شورا نور دلته څوک مسول دی زه فکر کوم چې اقتصاد په اکله اول د افغانستان دولت هم د صلاحیتو په اساس که جمهور رئیس زیاترین صلاحیت لري زیاترین مسولیت هم لري که حکومت اجرایی صلاحیت لري اجرایی مسولیت هم لري که شورا تقنینی صلاحیت لري تقنینی مسولیت لري دا شایم با دی پیگو منگا مگر اوس را غیلی استو خلق وی منگا مریضان استو دی منگا غم اخری دفتن منگا پا بحران کی استو استو منگا پا دی بانده دی وقت نلرو چه اوس او کینو لس کالا شل کالا درس کالا بانده خبری کو زفیلن فکر کامه چه دی لپار چه دی فساد سره د مبارزه په پروسه کې یو تغییر راسي یو مسیر ته تغییر ورکړسي زه فکر کوم چې دفتن لاسره ورنته موږ ضرورت لرو
راپور زمور قضاوت ستاسو